سوداګریز پرمختیا په خاطر دی د خار له داخل څخه ځینې صنفونه د خار یوې او بلې څنډې یا د خار نږدې سیمو ته ولېږدول شي.
د شپې 9:30 شوې قدرمنو اوریدونکو، د 15 دقیقې بحث د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه لنډ خبرونه. درې تنه افغانان چې له افغانستانه اروپا ته د زرګونو افغانانو په قاچاق تورن دي په برتانیا کې نیول شوي دي. دا درې کسان چې د یو بانډ غړي بلل شوي، د ځوانو هلکانو په ځورونه هم تورن دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایوید کوپر نن وویل چې درې واړه تورن بېرحمه کسان دي او مخکې د بلجیم د یوې محکمې لخوا هم په غیاب کې محاکمه شوي دي. د میرمن کوپر په وینا په دوی کې یو تن په 10 کاله او دوه نور هر یو په 3 کاله حبس محکوم شوي دي. د چارواکو په وینا د دې باند غړو زرګونه انسانان له افغانستان، ایران، ترکیه او د بالکان له هیوادونو څخه لویدیځ اروپا او عمدتاً فرانسې ته قاچاق کړي دي. ویل شوي چې د قاچاقبرانو به ځوان هلکان د لارې په اوږدو کې له جنسي پلوه ځورول او فلمونه به یې ترې اخیستل چې غږ ونه باسي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس پاڼه د یو مکتوب په خبرولو سره نه دولتي مؤسسو او ان جی اوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکې ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالر نوې مرسته اعلان کړې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې ویل چې د دې مرستې نیمایي د اوکراین د پاوز او پاتې نورې د اوکراین د امنیتي ملاتړ د نوښت لپاره ځانګړې شوې ده. په بیان کې د ښاغلي بایدن له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي د امریکا د زړو تجهیزاتو په ګډون له اوکراین سره د مرستو د دوام او د جګړې ډګر ته د هغو د ژر تر ژره رسولو سپارښتنه کړې ده. په پاکستان کې په 2 جلا ترافیکی پیښو کې 13 کسان مړه شوي دي. پولیس وایي د دې هیواد د ختیځ ایالت پنجاب د فتح جنگ ښار پر یوه لویه لاره د یو مسافرونکي بس د اوښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 9 نور کسان ټپیان شوي دي. همداراز سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په سند ایالت کې هم پر یوه لویه لاره په ترافیکی پیښه کې چې د یو مسافروړونکي او یو باروړونکي موټر د ټکر له کبله وشوه 8 کسان مړه شوي دي. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د نهمې او برخلیک ټاکونکې اونۍ په پیل کې نن د بلخ موج ساحل اف سي لوبډلې د فاریاب له سرسبز یاشلر او د فرا ابو مسلم لوبډلې د کابل د جوانانو پیروزی له لوبډلې سره لوبې وکړې. په لومړۍ لوبه کې سرسبز یاشلر ساحل اف سي ته 3-0 ماته ورکړه او په بل لوبه کې د فرا ابو مسلم لوبډله د 2-3 پر وړاندې د جوانانو پیروزی پر وړاندې بریا خپل کړه. تکل شوی چې سبا د هرات د صرفانو لوبډله د فاریاب د خراسان د لوبډله او د هرات سرخپوشان خوافی د هرات د اټک انرژي لوبډله پر وړاندې مخامخ شي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن پر دې خبره کوو چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حملې وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دواړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنگي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده.
پر برمر ولسوالی د پاکستان د پوز د سه‌شنبه د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي چې یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي نو آبادی کوونکی شخص نسی کولای د گاونډي د کور پر لوري داسې کړکی جوړ کړي چې د هغه د کور انګړ پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمان تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي خو ټینګار کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته ګواښ پیښ کړی وو. د شنبې نه وخته د خوست په علي شیرو او د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوله ساتو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلوله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلې دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی. دوه منو ته شرغلاست وایم په پیل کې اندر سپ تاسو ته راځو د پاکستان بیا ځلی بمباری په څه معنا ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدانې ورکړي دي زخمیانې ورکړي دي او د مو هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي ټولو دغه کورنیو ته تسلیت وایم. له هغه نه وروسته په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغه سي صریح تجاوز او دغه سي يرغل د لبده بخته ډېر لاملونه لري. یو دا سي افغانستان دغه اوس مهال ناتوان نه دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود سي دغه يرغل دي نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی. خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خوا ته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی د دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوی وکړي. اصلي موخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه بریدونو باندې داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغسې بریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سرو په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان څنګه کوم د ادعا کړی دا یا کوم دا وکړي د متاسف په بحث کې ورسته په باندې وغږی دومره غیر منطقي د صحت منطق نه مني، هیڅ عقل نه مني. او طالبان به په مقابل کې هم همدغه سي بے جواب پات جوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. په ټوله کې کوو وایو دغه سي جګړې او دغه له دواړو خواو نه دغه سپت جوابونه او دغه سي غیر معقوله جګړه او دغه سي غیر معقوله دلایل په نتیجه کې را مستکیدل دا اصلا یو نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوی ده، ورلمخه پلان شوی ده. دې ته سړی داسې نه سي ویلای چې خامخا په دې کې لکه دا دوی چې کومو تلفاتو دعوه کوي یا دا کومه خبره کوي دا نه سي بللی، او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا ایرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلیټ فارمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو درې دشمه ماده او درې پنځوسمه ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلوده، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت من هیڅ آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډ ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافي نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور منستر راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ایرغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو یو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه او ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمون په جغرافیه باندې حمله کوي؟ زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دادی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو پرانا کې خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. بس
ډیر مننه ښاغلی اندر. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونی تر دغه حمله وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونی بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونی بل ډول. استاذ په نظر دا ولی
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري؟ یو خبره او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، چې لومړی برید دی. دا اصلا د پاکستان د مداخله د پاکستان د دغه 40 کلنی یا دغه 45 کلنی مداخله لکه بلکې لاند بو وای لکه وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدل دي، او دوی پاکستان دی ټول او خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان دغه کړی یو برخه ده چې په شل کال په پاکستان کې وو، سیدو اوس هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېده چې دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایو د پلانکی تر پلانکی، د پلانکی تر په خولانې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، دی یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو او کورونو یلته دي، دا بل لږ کم اړتیا ده، دا بل لږ تر هغه کم ده. دغه سي د اړتیا په بنیاد باندې هم دوهمه خبره ده چې ما مخکې وویل دا جګړه اصلا پلان شوی جګړه ده. د دې لپاره د دوی دریزونه خود متفاوت دي. کدا پلان شوی جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي، یعنی دا سي جګړه وای چې دوی دا وکولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغه سي یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوی وای. تبي خبره ده چې هر څوک د خپل خاورې، د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را او شدیږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګنده ده، دي په اصطلاح دغه غږ یو نه دی. دا تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي. تبلیغاتي د سکای کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي
کوم چې پاکستان وای پاکستان وای مو په افغانستان کې ځکه بمبار کړی د الټا دی ٹی ٹی پی کسانو تبلیغاتي د سکای عیني همدغه سره لګیا د پاکستان کې سی ٹی ٹی پی د کرخه هغه سره ٹی ٹی پی کوم عملیاتو کې دوی دلته په سوشل میډیا او په خاله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وی سره ور کوي. په عین حال کې دا خودي خپل د پاکستان روایت ته پاکستان غواړي دا هغه دا دعوه کوي چې تاسو د ٹی ٹی پی نږدې مرکړی یا ٹی ٹی پی زمدار ته ځای ورکړی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي نه همغږي تر نه همغږي کیسه هم همدا ده او همدغسې رول ورکول شوی. دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل شو ډایلاګ ورکړل شو همغسې وایي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا په ډیپلوماتیک ډګر کې څه معنا ورکوي چې ځانګړی استازی په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیری کیږي؟
زه په دان او باور یم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې تعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خواته استازی لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نشو کولای چې وویل شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوس خورا زیات دی. یا موږ په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول په نوم د پنځم کړۍ مشهور و. د پاکستان لپاره حرکات درلود په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونه کړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیچ کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په هکله تغییر نه ده موندلې. پرون هم تغییر نه موندلې، اوس هم نه ده موندلې. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلې. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زمون غشتنه دا د تر ټولو د مخه باید من هیڅ یو ملت د پاکستان په حق له دري زونی سو. دا چې طالب صداول دی سره قم راغی پراکسی دی پاکستان کې کورونه دی ماشومان دی. په دې تیرو 500 کلونو کې د دې استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی. د دې ټول کورونه پاکستان کې پاکستان کې درس ویل، پاکستان ته پیسې ورکول، د پاکستان د استخباراتو سره کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله ځورېدلی دردېدلی. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی. نه ده دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه موندلی، طالب لپاره د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې دغه کرښه د فرضي کرښه چې پروت دی د پاکستان د لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د اتلسو ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپاه صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای سي چې دوی اوس ورسي په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي، هلته ماشومان ووژني؟ انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په د فکر واوسي او په دې باوري واوسي چې د افغانان یا د افغانستان د جغرافیې نیول یا دلته پروپاګند د واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خوله نه دي، جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي. د افغانانو مو غوښتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حد اقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. موږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوڅانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د ده لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی، خدا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زموږ غوښتنه دا دی چې زموږ دریز باید منحیث یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منحیث یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تطبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبرو کو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلی او یو دریز به ان شاء الله ولري.
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلې، دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستاسو او استاذ دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخ د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوځي اداره او ملکی سیاست یې دواړه د یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یو چاونۍ ده او دی یو بل چان دی انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوزي چانه دی یو نیابتي حکومت ته چې دوه ډوله خلک لري، یو دی وردی والا یونیفارم والا دی او یو دغه سي بی وردی دی یا په اصطلاح بی یونیفورم دی، وای دا دواړه دغه پوزیان یې پکې واک لري او دا نور لیک به واک دی په خوب مجموع کې دواړه دی یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه دغه سې نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له اوغو د طالبانو اوغو اکاونټونو چې دوی به حساب پرې بند کاوه یا هغه اکاونټونه چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي د هغو نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې د دغه جګړې لپاره وکارول سول، طالبانو د یوې خواته پاکستان پوج راغلی دی او حمله او یرغل یې کړی دی په بېګنا ملکي انسانانو باندې په عامو کورونو باندې، بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یوې خواته وایي زه د دې پوځي یرغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاح کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حداقل نوم یې نسي اخیستی، حداقل له غسر مخامخ کېدای نسي. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخواله رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقیقي رنګ ورکوي او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي، نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل چې افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي، نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو، نو سیاسیونو چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغې ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا ټول اصلا ټوله دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبانو نه د ښېو د بدې د توقع لري، موږ یوه محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و مخکې هم همدغه نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټول ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ شو، پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې د سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یو نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلی دی، یوازې ډله داسې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنۍ مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډیر مننه د ازادي راډیو اوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، دغه راز مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی.